کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو فریده سیال هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونې راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لار وشوه. ویل شوي د پیښې علت له یو سوزکي ډوله موټر مسافر وړونکي موټر سره د یو بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون چهارشنبه آزادۍ رادیو ته داسې وویل. ټاکل شوی ده د روانې اګست میاشتې پر 28 نېټه آسیایي جام پیل شي. د دغه سیالیو لپاره د کرکټ ملي ټیم پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله په ډېر ښه مورال سره به په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبیږي. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ چې په متحده عرب اماراتو کې کیږي د ډسمبر میاشتې تر 12 نېټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر ویشتمه د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر دیرشمه د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لار پیدا کړي لوبې به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیا جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیری له دلیل پرته پر فلسطینی وګړو د حملې له کبله له دندو رخصت کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شوه چې دغه سرتیری چې دغه دوه سرتیری له توقیف وروسته ډبول دغه کسان ډبوي او په لغتې وهي. پوز وایي اسرائیلي سرتیرو دوه اونۍ مخکې د لویدیځې غاړې په آرام اله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودرو. موټر چلوونکی او په موټر کې ناست بل کسته یې د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوې ده ښکاري چې سرتیري دواړه ډبوي او تر لغتو لاندې کوي. د اسرائیل پوز وایي تر لومړنیو څېړنو وروسته دغه سرتیري د دوی له کنډک همدغه راز له ټولو جنګي موقفونو لرې کړی شوي دي. او که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسېد، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړې دوام درلوده. روس له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسیې ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار هم خوشي مهمات کارولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د غوښتلو د لړۍ دوام.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسوي.
کندهار کې د اوبو له کمښت سره د ماهیانو ژوند ته خطر.
د پخوا په پرتله باندې کشیر دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډیر زیات پکښې چې وه او اوس ډیر کم سوي دي د پخوا په نسبت باندې. اوس یو
څه او له دې سره په افغانستان او نړۍ نور مهم خبرونه او راپورونه هم درته ولرو. په خبرونه کې مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي د روانې اګست میاشتې او په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېری په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په دې تړاو زموږ همکاره فیروزه عزیزي له موږ سره په سټوډیو کې وصل ده. فیروزه جان، ستړي مشي که د دغې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
مننه. تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یا د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې راپور ورکړی چې یوازې پروان اگست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکزوب لاوختی ده. او چا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې د دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د افغانستان په شمال کې د افغانستان په البته د کابل په شمال کې په یو جمعات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 څو ماشومانو په ګډون یو ستنې ملکی وګړي وزلي او درويس او بخی درې درس نور ټپیان کړي دي. د ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیز او مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې در ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان پکې په عمده توګه پنخه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. البته په دې اړه د ځینو عامو وګړو سره مهم خبرې وکړلې چې د غوی د کورنۍ غړي په مختلفو بریدونو کې لاس ورکړي، غوی هم د طالبانو د حکومت نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه د غراپور او د خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کورنۍ چارو وزارت یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي. وړاندې دوی ویلي وو د ټولو خلکو امنیت ټینګولو تشمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی د 2021 کال د اگست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکی وګړو ته مرکزوب لاوختی ده. بلې
تمنانه کور مو ودان ژوندۍ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا اندېښنو په اړه باندې سره فیروزی عزیزی جزئیات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د شولی کوټ او معروف لسوالیو سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تېره ورځ او نن سهار د شدیدو روغتونو له امله راوتلو سیلابونو شپږ کسان مړه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورنۍ تخریب کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیز ځمکه او کورونه ویجاړ سوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمی اوبه چې د پرون راځي تر راغلي دي، سل جریبه زراعت هم د کورانه کړی ده. اوس رایونه پکې وران شوي دي او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رالی، بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان و تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا 4-5 چې کوم دا وچکلي وي، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه ټول یوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلې. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته راچولې وي، دا وسته یوړل باغونه دغه سره یوړل.
د کندهار د شاولي کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابه، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیرې یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وای د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې یو سل او اتلس کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1340 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر شلو زیات کسان مړه، 13 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمنګنه
ډېر لمنګنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا په راپور کې راغلی چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې یې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1320 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
بیا به هم د سیلابونو په موضوع کې تم شو. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه ده رسیدلې. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نه وروسته څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې کومو ټکو ته باید پام وشي تر څو موږ کولای شو چې اړمنو کسانو ته مرستې ورسوو.
توقع ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دغه مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو. موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسانو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه ډیر مشکلاتو نه بعد دا لارې کېدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به ادارې لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز و چې د سیلابونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وايي ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 3/1/2023 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو وايي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلې نه دي. لسیز راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 3/1/2023 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یو طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
که هم پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل شپږو میاشتو ته ورسید، خو نن هم پر اوکراین له وقفې پرته جګړه روانه ده. روس له هغې چې اوکراین د ریل ګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړی ده. دغه پوینا تر اوسه د ځانی او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت بیجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب د اصل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 1.5 کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریلګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکران پلازمینه کیف او نورو لویو شارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځ لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطح منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکې ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرتلنسي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکې کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکرين د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکرين ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسېدو سره له یوې شیبې ځنډ پرته له شاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوزو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی، د هغې په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او که دا کار نسي کولای لږ تر لږه دې له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولې چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14 یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې شهر ته ورسوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکلی دی، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا ورستي ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای سي په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري یې د محافظه کارانو په لاس کې ده او د وخت تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه وه.
اوس به هم ورشو روزګان ته. په روزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال کې ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغ د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د تیر شل کلنې جګړې څخه ورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د ورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستان نیسي. یو تن کب نیونکي په ځلا ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاد دره کې ماهیا نیسي، پلوري او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیتونکو یم ماهیا نیسم خپل عیال ته یو خاري په پیدا کړو. ډیر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي، په مسودو چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوله بیا چې پټاوش کې کوي ډېر نیول کېږي په جنریټر ډېر نیول کېږي بس جال داسې قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په اخر کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري به وکړي جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمنه پنځه لسمنه داسې ګیریش په جنریټر
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیون کو لاسرسی کبانو ته نه و دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي په دې اړه د چینو د سیمې اوسیدونکو روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل
په خوا په طلبه باندې کشیر دغه سیند ته وګورم مخکې شوه مایان ډیر زیات پکې چې و او اوس چې ډیر کم سیوی د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دی خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داس لار باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکې یا یا درګه ماشین بار کول کی دی و مخې نیسي بس په دې خاطر باندې کم سیوی ځکه نو کموال خپ دې کوم چې داس کچړ دی ماشین ولا یا په ټا پکې شو کی دی و مخ مایان وجه چې کغټ یک شنه نه په خوا چې کله لار نه ویل یو از بده غزا په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خب کمربند اوس چې سره نور ولسوالې د مثلا چنار ټول سوال چې د شمایان لري او غلور سرخوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی ساختندشمن کړی دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي په اورزګان ولایت کې د کرنی پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدل دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندیشنې وړ دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خبرونه په دې برخه کې ورزو تاسو پیغامونه راخلو
ما دا پیغام دی چې د پاریا په اړه د دولتابات ولسوالۍ خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرنګر کړو او د دولتابات سرندوال رشوت پیسې دین واخلې برته هلاک دغه شاند دولتابات په مسولین دي ټول دي تبدل کی
زه چې کله د هلمند د نارستراج د لکدري رسل کسخه سس د ازادي راډو ته د پیغام کړم زما د اسلامي امارات د بایومټریکي تذکرو د مسلمان څخه ته دا پیغام دی چې پر هغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثره خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکریا کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي بعض نور مشکلات لري دوک له راسانی راولی نو بیا ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دغه په ما خاص خدای لپاره در لګل دی تر څو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په 1000 ډالر خرچګ نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخاوني سیمانه نه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګسترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهامي الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالي استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځنی په تکلیف دي بي خنا ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدې نه ټای پرېږدې نه ډای پرېږدې هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړی په شد ځکه لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدې نه مش پلس کال 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش په هغه تل ورپور چاواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمایته را ورسیدو. په دې برخه کې درته نور بستې پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه.